مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې ساز تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته دروړوي.
د افغانستان پلازمینه کابل نن درنو چاودنو او ډزو لړزولې او طالبانو د امریکا سفارت سره نږدې د روان برید زمواري په غاړه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا له پلازمینه پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول په ګاډي برید شوی چې د درو ماشومان په ګډون څلور کسان وژل شوي او اتلس ټپیان دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به په دوه ورځو کې خوشی کړي چې د جاسوسۍ په تور 13 میاشت ورته د اتو کالو د بند سزا ورول شوی و. اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان پلازمینه کابل نن درنو چاودنو او ډزو لړزولې او طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د روان برید زمواري په غاړه اخیستې ده. د پولیسو یو چارواکي محمد ظاهر وایي له څلور څخه 15 وسلوال د ښار په مرکز کې له یوې ودانۍ څخه له امریکایي سفارت سره نږدې د نړیوال ځواکونو ایساف د مرکز په ګډون په نورو هدفونو ډزې کوي. د طالبانو ویاند ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي چې ورسره خودکاره وسله او راکټ لانچرې دي په حکومتي ودانیو لوی برید پیل کړی دی. په کابل کې د نړیوالو ځواکونو ایساف ویاند د برید تصدیق کړی دی، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا سفارت هم د برید پخلای کړی او ویلي چې هیڅ یو کارکونکی نه دی ټپي سوی. د سفارت د ویاند په وینا کارکونکو ته د ځانونو د خوندي کولو امر سوی دی. اینی شاهدین وایي وسلوالو په یو لوی ودانۍ چې د جوړېدو په حال کې د مورچه نیولې او له امنیتي ځواکونو سره د ډزو تبادله کوي. د خیبر پښتونخوا له پلازمینه پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په ګاډي برید شوی چې په کې د چارواکو په وینا د درو ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوی او اتلس ټپیان دي. د پېښور د شاوخوا سیمو د پولیسو مشر عبدالکلام مشال ریډیو ته د برید د سرنګوالي پاړه وویل
د ماشومانو ګاډي شېزور زنګري په سکول نه روانو پر کوټه ماشومان رو او تیر سره په پارک کې د کانټر باندې د ریورو
د پولیسو مشر عبدالکلام زیاته کړه چې درې ماشومان او د ګاډي ډرایوران ډرایور ځای په ځای مړ شوي. په اتلس ټپیانو کې زیاتره ماشومان او د سکول استادان دي. د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د ضلع د زکات چیرمن په بمې برید کې وژل شوی. چارواکي وایي چې دا پېښه نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې د لوور دیر له میدان سره نږدې په بانډه کلي کې رامنځته شوې ده. دوی وایي د ای ان پی ځای مشر شیرخان له کوره په ګاډي کې روانو چې د سړک د غاړې د شخصي بم ښکار شو. دوی زیاتوي په برید کې شیرخان سخت ټپي شو چې وروسته بیا په هسپتال کې سا ورکړه. د پاکستان په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې پاریدونکو احتجاج کوونکو حکومتي ډاکانې ته ورچولې دي. احتجاج کوونکو چې پکې زیاتره ځکونکې دي له حکومت د پاړچنار او ټل لوی لارې د خلاصولو غوښتنه کوي. ځکونکې ټول لګوي چې امنیتي ځواکونو له خوا د انسوګیس د استعمال لوجي درې احتجاج کوونکي زخمیان شوي دي. خو د کورم اسټرن کول پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان د دې خبرې انکار کوي. په کورم کې د فرقیزو جګړو لوجي له 1300 کالو راځي زیاتره لارې بندې دي. د پاکستان پنجاب صوبې د ډینګي وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د صوبې ټول سکولونه تر لس ورځو پورې د تړلو اعلان کړی دی. د صحت د کمی ادارې په وینا په ټول ملک کې تر څلور زره زیات کسان په ډینګي ناروغي اخته شوي چې لوی شمېر په پنجاب صوبه کې دي. یوازې په لاهور ښار کې د پنجاب د صوبې د صحت د محکمې په وینا شاوخوا 3500 کسان له ډینګي وایرس اغېزمن دي. په پنجاب کې تر اوسه له دې وایرس 8 کسان مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر الحسنان مشال ریډیو ټول چې دوی د ډینګي وایرس د ناروغانو د علاج لپاره په هسپتالونو کې ځانګړي تنظیمات کړی دي.
زمونږ ټوټل 61 کې سسپیکټډ کیسز دي، سیر اف سیریکا ناو 29 د ریډي کنفرمډ. سیر اف ټوټل اوسه په درې ډټ شوی.
ډاکټر زیاول حسنان وو. د چارواک په وینا په اسلام آباد کې هم نږدې نیوي کسان د ډینګي وایرس په ناروغي اخته دي. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي په صوبې کې نن هم بارانونه روان دي او تر اوسه پورې 246 کسان وبخښي او تر اوسه پورې 246 کسان وژل شوي او تر 350 لکه زیات اغیزمن شوي. د سند د آفاتو د انتظامی ادارې وایي په وژل شوو کې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د موسمیاتو اداره وایي طوفاني بارانونه بدین، سانګر، ټټه، میرپور او ټنډوجام ضلع ډېرې اغیزمنې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې هم سختو بارانونو ژوند په ټپه درولی دی. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به په دوه ورځو کې خوشی کړل شي چې د جاسوسۍ په تور 13 میاشتې ورته د 2 کالو د بند سزا اورول شوی و. شین بور او جوش فتال د 2009 کال د جولای په میاشت کې د ایران له پولیسو سره نږدې نیول شوی و. امریکایي ټلویزیون NBC له احمدینژاد سره مرکه کړې او په ټویټر یې ویلي چې ایرانی ولسمشر ورته ویلي چې دواړه امریکایان به په دوه ورځو کې خوشی کړل شي. د دواړو امریکایانو وکیل مسعود شفای مشال ریډو ته ویلي چې د دوی د خوشی کولو لپاره ایران پر یو کس پر سر 15,000 ډالرو ضمانت یې شیدی. د دې په وینا د پیسو لورکولو سمدستي وروسته به دوی خلاص شي. داود دوړو امریکایانو وکیل ماسود شفای چې ویلي چې د دوی به ډیر زر خلاصي. دوړو امریکایانو د اگست په 18مه د سزا د معفول خواست کړی وو. د هند پولیسي یو کس نیولې دی چې د یوې اورپکې ډلې په نوم یو داسې ایمیل لیږلې و چې پکې په نوې ډلې کې د سوې 13 اونۍ د بمی برید زمواري په غاړه اخیستل شوی و. د نوې ډلې د هایکورټ په برید کې 43 کسان وژل شوي او 16 اویا ټپیان شوي وو. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبر ناوریدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واوري په کابل کې وسلوالو طالبانو په حکومتي ودانیو باندې برید روان کړی دی. په دې اړه به تفصیل واوري. د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې د سکول د ماشومانو په گاډي نامعلومه وسلوالو برید کړی. په پیښه کې زخمی شوی یو زده کوونکی وای
زه 10 کالوس کې د گاډي کې وم. دا رګ اول غواړی دا چې شټ بیا لن چر دوی دا چې رمنده کو به مونږ راو شو دی دوا بس بده کې مله تلاش په
پسین صبح کې روانو بارانونو یو شمیر کسانو ته د سر زیان رسولې. د سیمه یو اوسیدونکو وای
باران چې کم پرون شوه دی مسلسل روان دی. باران په وجه په سړکونو باندې وبچي دی. هغه ولا پرون چې کم بجلی تلې دا هغه هم تر اوسه پر نه درغلی. زمونږ کاروبارونه بند شوی.
په خبر کې د غزل د شپې په نامه د موسیقۍ یو پروګرام ته به هم بوزو. دا مشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. د افغانستان پلازمینه کابل نن درنو چاودنو او ډزو لړزولې دا او طالبانو د امریکا سفارت سره نږدې د روان برید زمواري په غاړه اخیستې ده. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال زبیر جمن را سره د ټلیفون په کرخه دی. زبیر جمن صاحب ستړي مشي او یو واری کو بیا راته د دې پیښې په اړه نور معلومات راکړي.
ورستی جزئیات خدای دې چې عبدالحق په سلورلار کې کتاب ته اشاره وکړه. د مهمه ساحه کې چې کوم د وسلوالو طالبانو حملات شروع شي او هغه تر اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه توانې دي چې وي د بریټون کې لمن د ټول بریټون کې د کورنیو چارو وزارت څو د خیمه کې اعلامیه خبره کړل چې هغه کې ویل چې په دغه جګړه اوس هم روانه ده او تر اوسه پورې څو تنه وسلوال بریټون کې وژل شوي دي. نه دي معلومیږي چې څو تنه نور هم پاتې دي په هغې لوړې ودانۍ کې چې تر اوسه د جوړېدو په حال کې و. دوی هلته ځای نیولی و او غوښتل یې په دې توګه دوی غوښتل چې لاندې چې کوم ادارې تاسیسات وي په هغو باندې حملې وکړي. نو دغه جګړه په دې منطقې کې لا هم دوام لري. یو بل انکشاف تازه خبر دا ده چې وسلوال مخالفین یوازې په دا ځای نه و په نښه کړی بلکې د کابل ښار په څو نورو ساحو کې هم امنیتي پیښې شوي دي چې په هغې کې یو د میزنګ په منطقې کې هم د کابل لویدیځ خواته هلته هم یو د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو ځان وژونکې حمله شوې ده. خو دوی وایي چې یو پولیس یې ټپي کړی او یو ملکي کس یې زخمي کړی ده. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یادول وړل چې د بی بی محروم په سیمه کې د وزیر اکبر خان په منځ کې هم امنیتي مقامات وایي چې یو تن اوختلی ځانوجون حمله وکړي، هغه ژوندی نیولی دی. په دې اړه هم نور جزئیات نه دي وسوال. طالبانو د دغه ټولو حملو مسؤلیت اخیستی دی او د دې سربیره دغه ادار هم کوي چې د کابل په ختیځ خوا کې د پولي چرخي په سیمه کې هلته هم دوی یو موټر بم چاودنه کړې ده. په دوو نورو موټرونو چې فوجي کسان پکې سپارو هلته چاودنه کړې ده. همدارنګه دوی دا ادعا کوي چې د کابل
زبېشمن صاحب د پوځي کسان چې پوښتنه لري زبېشمن صاحب تاسو چې د دې پیښې خبره وکړه، دا کوم کسان چې نو دی کې یوازې افغان پوځیانو او کنه دی کې سبهرني پوځیانو باندې هم دا برید شوی دی؟
دلته اوس خبره دا ده چې دغه ادعا د طالبانو لخوا شوې. تر اوسه موږ کوشش وکړو چې د امنیتي ځواکونو سره مقامات سره موږ دا خبره شریکو کو چې آیا وسلوالو طالبانو د ادعا څومره دوی تاییدوي. دوی وایي چې د پولي چرخي په سیمه کې په دوو موټرو چې پوځیان پکې سپاره وو په غبانې موټر بم چاودنه شوې ده. د کوټرنګي په منطقې کې هم د پولیسو په یو مرکز دوی ځانوجون کې حمله کړې ده. دغه دوه وروستۍ اداوي چې د طالبانو حکومت دي هغه چارواکو تر اوسه نه دي تایید کړي. موږ هم هڅه وکړه چې په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو نه توانېدلو، ځکه چې اوس په داسې وختو کې معمولا هغوی یا ډېر مصروف یا ټلیفونونه کار نه کوي او یا هم دا تشوشعات وي چې هغه د موبایلونو هغه کار له منځه وړي او نهسو کولی هم نه توانېدلو چې په دې اړه باندې هغوی نظر واخلو. البته د طالبانو ادعا ده چې دوه نورې حملې هم دوی کړي دي.
نو دا مهال چې دا ټول بریدونه په یو ځای روان دي او شوي دي، نو اوس مهال په کابل کې امنیتي وضع څنګه ده؟
امنیتي وضع خو د خلک په اکثرو هغه منطقو کې چې دغه حملې سوي دي په ډېرو هغه منطقو کې خلک کوشش کوي چې له کور نه د باندې راونه ودي. خو څنګه دی عبدالحق سرور لارې شاوخوا کې دلته د مکراینو درې مکراین د څنګ ته چېرته ټول بلاکونه دي، خلکو لپاره ډېر د تشویشونه پیدا کړي دي. خلک د باندې نه وځي او شاوخوا دوکانونه په دې منطقې په دې ساحې کې هم چې زمونږ رپورټر د راپور په اساس ټول خالي شوي دي، خلک کورو ته تللي دي. او نورو منطقو کې هم اوس ګرچې هغوی هلته په دهمزان کې یا هم په کوټسنګي کې کچېرې شوي وي، هلته یوه وړې چاودنې شوي وي یا یوه حمله شوې ده، دوامداره دوام یې نه ده پیدا کړی. نو له دې امله فکر کوم چې هلته به د خلکو هغه ژوند بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی وي.
ډېره مننه زبېشمن صاحب ستاسو د تفصیلي معلوماتو لپاره.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې نن غرمه د سکول د ماشومانو نه ډک په یو ګاډي هغه وخت نامعلومه وسلوالو برید وکړ کله چې د ماشومان د سکول نه کورونو ته روان وو. په دې پیښه کې د ګاډي د ډرایور په ګډون درې ماشومان وژل شوي دي او اتلس زخمیان دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث تفصیل راکوي.
د پولیسو په وینا د پیښور د متنو په علاقه کې د سکول په یو ګاډي د وسلوالو لخوا برید کې درې ماشومان او د ګاډي ډرایور وژل شوي دي او اتلس نور ټپیان شوي دي. دا برید هغه مهال ترسره شو کله چې په کوهاټ روډ د خیبر ماډل سکول یو ګاډي کې ماشومان د سکول د چټۍ نه پس د خیبر ایجنسۍ کلاخیرو کلي ته د خپلو کورونو په لور روانو چې د متنو بای پاس سره نږدې پرې وسلوالو د راکټ نانچرو د لارې برید وکړو. په دې لړ کې د پیښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
دا په متنو بای پاس باندې چې کوم نن راکټ لانچر په شادور وین باندې هغه باندې فار شو. سالور کسان مړ دي او اتلس زخمیان دي. په سالورو کې چې کوم دنو درې ماشومان بچي شهیدان شوي دي، یو ډرایور دی. او په اتلس زخمیانو کې چې کوم دنو څه ماشومان دي، څه پکې چې کوم دنو ټیچر دي.
د دې پیښې یو عیني شاهد چې په دې برید کې ټپي شوی هم دی د دې برید په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
زما خان ولی شاه نوم ده. زه خیبر ماډل های سکول کې سکول وایم. زه 10 کال اوس کې یم. زه په خپل موجود وم ومرس کا زه ګوډی کې وم. نو موږ سکول نه راوون شو لاس کمې وا با جې وا چې متنو لا ورا چې دوه متنو په بای پاس مونده بس ډارګ اول غواډې دا شټور فی بیا نن چر دوډا زره مونده کو به مونږ نه راو شو دوه دوا بس بده کې من لا تلش په خلک وره دی ویل کې وره دی شو سرس کم رش کو سر زخمیان مې دې راو رسو دي.
په دې برید کې د مړو او جوبلو ټولو کسانو تعلق د خیبر ایجنسی د کلاخیلو کلی سره دی. دا چې په دغه سیمه کې د وسلوالو په ضد امن کمیټه یا امن لخکری هم شته او کنه او د دې برید په شا د چا لاس کېدی شي په دې لړ کې د کلاخېلو کلی یو مشر مشال ریډیو ته وویل
زمانم د انور خان زړه کلاخنه په دې کې زما یو بچی او یو وراره او بک الحمدلله غبط شوی دی خو نور مشمار پکې ډېر زخمیان شوی دی دا د متنو سره پرته د سپینه تانل مخامخ پرته مو تعلق د خبر ایجنسی سره دی نو موږ سره شهر کې لګېدلې او ایفر کوار لګېدلې در سره او منځ کې مو موږ دم کې ملا شوی دی نه چا خلاب ملخکرې جوړې کړې دي د مو تقریبا د 25 سال راځي د مو امن کمیټه خپل چلےږي نه مو چا سره تعلق شته نه چا سره تعلق لرو نه ګورنمنت سره یو نه چا تنظیمونو سره یو موږ ځان خپل آزاد وخت رو والله عالم هیڅ پته نه لګېږي موږ خپل اوس منډو تر هیڅ پته نه لګي کنه دا معلوماتو بیا موږ ستو بغت کې کوو
دا چې د پیښور په متنو سیمه کې ولی وسلوال وخت په وخت په سکولونو پولیسو سرکاري ودانو او د امن لخکر د غړو په کورونو بریدونه کوي د دې پښتنې په جواب کې د متنو د اديزو امن لخکر مشر دیداور خان مشال ریډیو ته وویل
روزانه سوځي چې دې نه چې ما حکومت ته امن کې مشال یو په ځاتک باندې ریډیو په ځاتک باندې اوس به ورته د خاص کوم چې بدی ریا کې مکمل اپریشن شي دې ریا کې مکمل هڅار غوښې په دې کې چې طالبان کوم څه پروګرام خلک دي چې طالبان د اسې تناور کوي او له دې ورکوي لازمي مدد کوي چې د خلکو خلاف هم کاروي او شي او هغه په دې کې دغه شی ولا چې په امن راځي کې نه اپریشن نه شي نو امن ممکن نه دی
په دې پیښه کې ټپي شوي اتلس کسان چې پکې سلور د سکول ماشومان دي او نور 15 د سکول هلکان او استادان دي د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته رسول شوی دي تر دې دمه د دې بریټ پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوره په سین صبح کې د سیلابونو لوجه حالت مخ کې زیات خراب شوې دي چې لوجه د خلکو پستونزو کې زیاتوالی راغلی په دې لړ کې د پاکستان حکومت او نورې ادارې د سیلاب ځپلو څنګه مرسته کوي او د اسلام آباد نه د انیس اجمل دا رپورت
په سین صبح کې دا وخت د بارانونو لړۍ روانه ده او د روان سیلابونو لوجه حالات نور هم خراب شوې دي د پاکستان د آفتونو د نظم کمی اداره یا ان ډی ایم ای د وینا تر مخه تر دې دمه په دې سیلابونو کې 240 تنه مړه او قریبا 500 لاکه خلک متاثر شوي دي د ان ډی ایم ای سانګي ڈی آر آر ډایریکټر محمد ادریس محسود د وینا تر مخه په سند کې د سیلابونو نه متاثر شوي خلکو سره د حکومت لخوا مرستې روانې دي
اوس پورې تقریبا ان ډی ایم ای 45,000 ټنټونه خپل سٹاک نه پرووائډ کړی د دې نه علاوه تقریبا 3,00,000 راشن فیملی راشن پیکس په دغه خلکو ته ریلیز شوی دي 50,000 نه زیاتې کمبلې ورکړي دي مچردانې دا په غټه پیمانه باندې دغه علاقو کې پلاو کړی دي بیا د دې نه علاوه موږ په دې ټولو علاقو کې د صحت نوي امراضونه چې کوم د سیلاب د وجې نه یا د ولاړو اوبو د وجې نه پلاوي دلو خطر دا دغه مخنیوي د فارم موږ ډېر زیات میډیکل ټیمونه او دغه پکې تشکیل کړی دي
محمد ادریس محسود زیاتوي حکومت لخوا 500,000 کسانو ته د 500 میاشتو لپاره راشن ورکولو فیصله هم شوې ده بلخوا د سیاسي چارو کارپو او د سند په حالاتو جوړ نظر لرونکو اجمل خټک کشر وایي چې سیلاب ځپلي خلکو ته هغه امداد نه ورکيږي چې د کمې هغې حقدار وي نو موړې په دې اړه زیاتوي
مالی امداد چې کم ملایويږي ملکی او غیر ملکی اېډ چې کم متاثرینو په نوم باندې دلته کې راځي هغه د پاکستان په تاریخ کې کله هم صحیح تور باندې متاثرینو نه دی لګېدلی ولې که داسې وشي نو متاثرینو بحالي به فورا ممکنه شي او د هغې چې کم نقصانات دي هغه به کم او د هغې غم به کم شي لیکن موږ ګورو چې سیلابونه ختم شي او هغې د باوجود نورو سیلابونو پورې هغه متاثرین ناست وي دغسې په ډګر باندې خو د دې بحالۍ دپاره څه اقدامات نه وي شوی دې وجې نه داسې نه ښکاري چې د کم متاثرین دي هغې ته به بر وخت امداد ملاو شي
بلخوا د سند د بحاله صوبایي وزیر حاجی مظفر شجرا د سند سیلابونو په اړه صدا سوایي
دا افت دومره ډیر دی چې دا وخت د دې په باره کې پوره معلومات ورکول ګران دي خو تر دې دمه 5 میلیونه ایکړ ځمکې ته زیان رسیدلی دی او تقریبا 1.5 لک کورونه تباه شوي دي موږ په سند کې سیلاب ځپلو ضلعو ته 50-50 لک روپۍ هم ورکړي دي او پوره کوشش کوو چې خلکو ته په وخت پوره مرستې ورکړو
حاجی مظفر شجرا زیاتوی چې د اولس مشر آصف علی زرداری ملګری ملتونو ته او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړۍ ته د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو خواست کول وروسته چین پاکستان ته 4.5 میلیون ډالر امداد ورکولو اعلان کړی دی، او دغسې امریکې او ایران هم په فوري توګه پاکستان ته د امداد ورکولو ویلي دي. یاد دی وی چې تیره شپه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازي مارک ګراسمین په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی سره تماس کړی دی، او مارک ګراسمین ویلي دي چې ډېر زر به د امریکې لخوا امداد پاکستان ته ورسولی شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په سین صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له امله 50 لک خلک اغیزمن شوي دي. دغه خلکو سره د مرستو لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون ته د ټلیفون له لارې د مرستو غوښتنه هم کړې. دا چې دغه سیلاب ځپلو سره ملګري ملتونه او بارني هیوادونه سم مرستې کوي، راځي چې د مجید بابر د رپورټ ته غوږ شو.
د پاکستان په سند صوبه کې د روانو سیلابونو او بارانونو له امله د دغه هیواد د آفتونو د ادارې د چارواکو د وینا تر مخه تر دا مهال 220 کسان مړه شوي دي، او د بارانونو لړۍ لا اوس هم روانه ده. دغه اداره دا هم وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو 15 لک اکړه د کرکلې ځمکه هم تباه کړې ده. د دغو خلکو سره د مرستې لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ته د ټلیفون د لارې خواست کړی و چې دغو سیلاب ځپلو سره دي مرستې وشي. دا مهال په سند صوبه کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو د مرستو لړۍ پیل کړې ده. په پاکستان کې د یونیسف ویاندې کرسټن ایلس پی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سند صوبه کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده، خو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
Right now more than 5 million people have been affected by the latest monsoon floods in Sindh, and this is really
په سند صوبه کې د روانې میاشتې د سیلابونو لامل دا مهال 50 لک خلک اغیزمن شوي دي، او دا په صحیح مانو کې د ماشومانو لپاره دوه اړخیز زتابایدا. 25 لک ماشومان د دې موجوده سیلابونو لامل اغیزمندي. نو مونږه د دوی د صحت او خوراک لپاره ډیر فکرمندیو، او د سره سره د دوی د خوندې ساتلو او د سکلو د صفا او بو هم مونږ سره فکر دی.
Their immediate needs around health and nutrition, around access to clean drinking water and around protection.
د ملګرو ملتونو ادارې ورلد فود پروګرام د شروع په ورځ په لکونو خلکو ته د خوراک رسولو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه په پاکستان کې د WFP ویاند امجد جمال مشال ریډیو تول چې دوی تردا محل په بدین ضلع کې 600 کورونو ته خوراکي مواد رسولې دي. د زیاتوي
لايك فود فور 71000 فاميليز فور ا مانت. هاوېور دیز ور بیسیکلی
دا محل زمونږ سره د 1000 کورونو لپاره د وی مشت خوراک شته. دا د روانو پروژو په مټ کې زمونږ سره دي، خو مونږ ته د مرستندوی ټولنو لخوا په بیړني توګه د امداد ضرورت دی. مونږ لګیایو او د مرستې د روانو درې یا څلورو میاشتو پورې روان دي، او د دې لړۍ د جاری ساترلو لپاره به مونږ ته د نور مالی مرستو ضرورت وي.
د ایف پی خبر ایجنسی د یو راپور تر مخه د پاکستان دوست هیواد چین د سیلاب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د 4.5 میلیون ډالر ژمنه کړې ده، او د شروع په ورځ په پاکستان کې د چین سفیر د پاکستان د آفتونو ادارې ته د 500 ډالرو چک ورکړی دی. د ایف پی د یو بل راپور تر مخه امریکا د شروع په ورځ پاکستان ته د 3.5 لک خلکو لپاره خوراکي مواد او د 15 لک خلکو لپاره دوایانې لیږلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ویکټوریا نیولینډ ویلي دي چې امریکا به د دې امداد نه علاوه خیمه او نورې مرستې هم زر تر زره پاکستان ته ولیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټول ملک کې د ډنګي تبې د مریضانو په شمیره کې زیاتوالی روان دی، او د صحت تکامي ادارې د رپورت تر مخه دا وخت ملک کې د ډنګي تبې د مریضانو شمیره ډیره زیاته شوې. خو بل خو د سند او پنجاب حکومت ماشومانو کې د ډنګي تبې خوریدلو لایري سکولونه د لس ورځو لپاره بندولو اعلان کړی دی. تفصیل سراج زهیر په رپورت کې.
د اسلام آباد په شمول ټول پاکستان کې د ډنګي تبې د مریضانو شمیره کې زیاتوالی ورس پورس سیوا کیږي، او تر دې دمه دغه شمیره د دوه خبریالانو په شمول د 3000 اوړېدلې ده، او په دې کې صرف په پنجاب کې 8 کسان مړه شوي دي. دا وخت د ډنګي تبې د مریضانو شمیره پنجاب او بیا په خصوصي توګه لاهور کې تر ټولو زیات ده. د پنجاب حکومت د سپری سره سره د ډنګي ماشو نه د بچ کېدو لپاره د آگاهي مهم هم پیل کړې ده، او په هسپتالونو کې خصوصي یونټې جوړې کړې دي چېرته چې د ډنګي تبې د مریضانو درملنه او ازمیښتنه کولی شي. د پنجاب د صحت محکمې اډیشنل ډایریکټر ډاکټر عبدالرزاق مشال ریډیو ته پنجاب کې د ډینګي تبې د مریضانو د تازه شمیرې په حقله وویل.
ہمارے پاس اس وقت 3768 پیشنٹ ووٹ ہوئے، تو اس میں جو ہے نا لاہور میں 3400
دا وقت زمون سرا پٹول پنجاب کی درے ذرا وہ سوا آتش پیت کے سنا رجسٹر شوی دی چپکے یواز پا لاہور کے درے ذرا سلور سوا د ڈینگی مرض اخته دی او په دې کې تر اوسه پورې اته کسان مړ شوي دي. دا کسانو کې دوه 13 ورځ او شپږ کسان وړاندې مړ شوي وو. دا شان د مادنیاتو سکتر هم د ډینګي د تبې لاسا مړ شوی وو. زبدا هم ویم چې پنجاب حکومت دې لړکي کوټلي ګامونه پورته کړی دي او یو څو ورځو کې به د مریضانو شمېره کې کمی راشي.
دغه رنګ د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر ضیاءالحسنین مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په ټولو هسپتالونو کې د ډینګي تبې مریضانو لپاره خصوصی انتظامات کړی شوی دی. نوموړی د ډینګي تبې د مریضانو د شمېرې په حق لا مشال ریډیو ته صداسي وویل.
زموږ ټوټل 61 کې سسپیکټډ کیسز دی، سیر اف سیریا کانا او 29 د غدي کنفرم پورا صوبا کې دی. پورا صوبا سیر اف ټوټل اوسه په درې د شوی دی. سیر اف ټوټل
د صحت د قومي ادارې د رپورت تر مخه دا وخت ملک کې 3200 او یو د ډینګي تبې کې سونه مخې ته راغلي دي چې بګي د 290 سرخار اسلام آباد کې تصدیق شوی دی. د یادونې وړ ده چې پنجاب او سن حکومت د ډینګي جراثیم خورېدو له وجې لس ورځې د اسکولونو بندولو اعلان کړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي امریکا په دې رضامندۍ سرګنده کړې ده چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د استازو سره د خبرو اترو لپاره یو دفتر خلاص کړل شي. د دې رپورت ترجمه داود خټک دروي.
اے ایف پی خبری ایجنس د برېټانوي ورسپانې دی ټایمز په حواله لیکي چې امریکا د روان کال تر پای پورې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستي په تجویز رضامندۍ سرګنده کړې ده. د دغه راپور په اساس د دې اقدام مقصد غربي هیوادونو ته د موقع پیدا کول دي چې د طالبانو د نمائندګانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې وکړي. کدا سی اوشي نو دا به د 2001 کال نه را پدې خو په بین الاقوامي سطحه د طالبانو لومړنی داسې یو دفتر وي. دی ټایمز ورسپانه د غربي سفارتکارانو د خلیلي کې چې دا اقدام د سولې د خبرو اترو د کامیابی په لور یو مهم ګام دی. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې امریکا غواړي چې دا دفتر په یو داسې ځای کې پرانیزي چې د پاکستان د اثر نه بهر وي. غربي سفارتکاران وایي چې دا به یو سفارت نه بلکې یو داسې ځای وي چېرته جدید طالبانو د استادو سره د یوې سیاسي ډلې په توګه خبرې اترې کول شي. دی وایي چې طالبان به دا دفتر هیڅکله د دې لپاره نه کاروي چې په قطر کې فنډونه راټول کړي. ټایمز ورسپانه لیکي چې طالبان د خپل استادو لپاره د حفاظت غوښتنه کوي. د دغه دفتر د پرانستي په اړه برېټانیا چې په افغانستان کې د امریکا نه پس تر ټولو زیات پوز لري د سویل نه ډډه کړی ده.
داود خټکو. رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې دیشي هند به اروپایي هیوادونو ته د پاکستان کپړو د برامداتو اجازه ورکړي او د دې خلاف د ویټو د حق نه پشاشي. سفارتکاران د دې ممکنه پریکړې ته په ښه نظر ګوري چې دواړه هیوادونو ترمنځ 2003 کال ممبئی تر هغه بریدونو وروسته اړیکې پیچلې شوې وي. په دې اړه نور حال د ګل ایاس ناورو.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان هیله مند دی هند به اروپایي هیوادونو ته د کپړو یا د اوبدلو د برامداتو اجازه ورکړي. د سفارتکارو دخلي خبری ایجنسی زیاتوي د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې خېشي وي دي او دا د سیلابونو وروستۍ مرستې دي. د پاکستان او د هند د صنعت چارو وزیران به د ستمبر میاشت په اخر کې نوې ډیلی کې لیدو کاته کوي. په برسلز، جنیوا او په لندن کې سفارتکاران وایي دا اعلان ممکن دی چې هند به اروپایي هیوادونو ته د پاکستان د مصنوعاتو په برامداتو د ویټو حق نه پرشا شي. په برتانیا کې د پاکستان سفیر واجد شمس الحسن رائټرز خبری ایجنسی ته ویلي د هند لخوا دا یو مثبت پیغام دی او د پاکستان حکومت د دې ډیره ستاینه کوي. خبری ایجنسی کې په نوې ډیلی کې د صنعت د وزارت چارواکو د دې غونډې پر فیصلو سنی دی ویلي. خو د ستمبر په 28 نیټې د غونډې خبرې تایید کړي دي. د هند لخوا په رسمي ډول د ویټو د حق نه پشا کېدل وروسته بعد د سوداګرۍ نړیوال سازمان به په نومبر میاشت لومړو کې د پاکستان په برامداتو محصولات ختم کړي. د اروپایي هیوادونو کمیشن وایانت جان کلانسی وایي دوی د هند لخوا د ویټو د حق نه پشا کېدلو رپورټونو هرکلی کوي خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان په کچه د فیصلو انتظار کوي. خبری ایجنسی زیاتوي د اروپایي هیوادونو لخوا په پاکستان کې د 2010 کال جولای میاشت د سیلابونو وروستو د دې هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره اخستې شوي اقتصادي ګامونه لنډمهاله ثابت شوي دي. کچره د دې منظوري ورکړې کیږي نو پاکستان ته په برامداتو کې کلنی 115 میلیونه ډالره ګټه ملاوه شي. خبری ایجنسی کې په سیاسي توګه د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکو کې دا بهیر رو خو پرمختګ کوونکی دی. دواړه هیوادونه د سخت کال په لومړو کې د امن بهیر په بیا شروع کولو سلا شوی وو چې د 2008 کال د ممبئی ترهګر بریدونو وروسته دا بهیر ختم شوی وو. خبری ایجنس په برتانیه کې د پاکستان سفیر واجد شمس الحسن د خولي زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هند په موهالی کې د کرکټ میچ د کتلو پر مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره په اروپای هیوادونو ته په برامداتو د محصولاتو د لری کولو خبرې کړې وي او په دې کې ډیر پرمختګ هم شوی دی. واجد شمس الحسن وایي دې پریکړې ته په ښه نظر کتل کیږي چې دې سره به د دواړو هیوادونو ولس له یو بل ته نور هم رانږدې شي. خبری ایجنس د مقالې په پای کې لیکي چې اروپایي هیوادونه په یو جلا پلان کار کوي چې د 2014 کال وروسته پاکستان ته په اوږدمهاله برامداتو کې اسانتیاوي ورکړي چې دې ټولنه کې شامل هیوادونو لخوا مخالفت هم کم وي.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارتخانه هلته په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو د برید تصدیق کړی خو البته ویلي چې په برید کې هیڅ یو کارکونکی نه دی ټپي شوی. د خیبر پښتونخوا له پلازمینه پېښور سره نږدې د ماشومانو په یو ګاډي باندې برید شوی چې پکې د یو د ډرایور په ګډون څلور ماشومان وژل شوي او اتلس ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا په لوور دیر کې د عوامینې شلګوند یو مشر او د ضلع د زکات چیرمین شیرخان په بومي برید کې وژل شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه کورمه کې خریدونکو احتجاج کوونکو حکومتي درخانې ته اور اچولی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې د ډینګي وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د صوبې ټول سکولونه تر لسو ورځو پورې تړلو اعلان کړی دی. د پاکستان د سین صوبې چارواکو وایي په صوبه کې نن هم بارانونه روان دي او تر اوسه پورې 226 کسان وژل شوي او تر 350 څخه زیات اغېزمن شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې هغه دوه امریکایان په دوه ورځو کې خوشی کړل سي چې د جاسوسۍ په تور 13 میاشتو ته د 8 کالو د بند سزا ورول شوی و.
لند خبرونه تاسو ده مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په د سراج زهیر نه واورو چې د پاکستان په کورنی ورسپانو کې مهم ټکی سي دي.
نن اکثر ورسپانو خپل ادارې د صوبسن په سیلابونو باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې سن کې د سیلاب ځپلو لپاره پاکستان له نړیوالې رول نه د امداد غوښتو هیڅ ضرورت نشته. په کار ده چې حکومت په خپل د دې سیلاب ځپلو امداد وکړي. ادارې لیکي چې نواز شریف وایي چې صدر آصف علي زرداری د سند قام دا وخت په مصیبت کې واضې پریښې دي او لندن ته تللی دي او دغه رنګ وفاقي او صوبایي وزیران د اسلام آباد او کراچۍ نه هم بهر تلو ته تیار نه دي. اداریه مخ په وړاندې لیکي چې د نواز شریف غوښتنه ده چې د سیلاب نه متاثر علاقې دي افزده او ګرځولې شي. اداریه لیکي چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای خو د نواز شریف سره سره ټول سیاسي ګوندونو لپاره دي چې سیلاب ځپلو لپاره په مشترکه توګه هلې ځلې وکړي او د دې سره سره چې کوم حکمرانان بهر ملکونو ته په دورو باندې تللي دي او هغوی را واپس شي او د سیلاب ځپلو د امدادي کارونو جاج په خپل واخلي. دارنګ به دې سیلاب ځپلو ته یو حوصله هم ترلاسه شي او کچري حکومت په مختلف مدونو کې غیر ضروری خرچې کم کړي او دغه پیسې په متاثرینو باندې ولګوي نو هله به دا مسله هواریږي. او د دې سره سره په کار ده چې حکمرانان او ولس ته الله تعالی نو توبه وباسي او معافیت وغواړي. جنگ ورسپانې خپل دویمه ادارې د بجلی نرخونو کې د زیاتوالي لړکی لیکلې ده. ادارې لیکي چې اخباري رپورت کې ویلي شوی دي چې د حکومت لخوا د بجلی په نرخونو کې 2 روپۍ څلور پیسې د یونټ په سر اضافه کولې شي او دا به د 13 جولای د میاشتې نه عملي ګرځولې شي. ادارې لیکي چې دې نه به لس باندې یو لوی بوج راشي ځکه چې د 13 جولای نه واغله تر د اگست او ستمبر د میاشت زیاتی بیل به هم ولس جمع کوي. ادارې لیکي چې ولس د وړاندې نه د ګرانې په جال کې گیر دي او د پاسه په لا د بجلی نرخونه نور هم سی واشو. ادارې اخره کې لیکي چې د دې زیاتوالي ډیر نقصانات دي نو چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه وګرځوي او په خپل فیصله باندې نظرسانی وکړي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د پریس کانفرنس نرسته د ایم او عوام نیشنل پارٹی ترمنځ کړکیچ را پیدا شوی دی. ادارې لیکي چې د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکیچ سنوي خبره نه ده خو ولې د دې دوانو ډلو ترمنځ چې کړکیچ را پیدا شي نو د دوی له کبله د کراچۍ امن ته زیان ورسی او کدا وویل شي نو غلطه بنوي چې دا ځلبه یو وار بیا د کراچۍ پښتانه د مسلو سره مخ شي ځکه چې کله هم د سیاستدانانو ترمنځ داسې تاوتریخواله مخې ته راغلې دي نو نقصان یې ولس ته رسیدلې دي نو باید چې دا دوانو ډلې خپل مسلې او خپل خبرې په سیاسي لارو هوا کړي او چې دارنګ څوک شرخوخي یا ورانکاری د امن خرابېدو کوشش ونکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په مطبوعاتي کتنه کې د دوو نړیوالو ورځپاڼو د مقالو غټې کې تاسو وړاندې کوو. په لومړۍ مقاله کې برطانوي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز پر پښتنو د جګړې د اغېزې په اړه لیکي. بل پلو ماسکو ټایمز د 2001 لومړي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې د ترهګرو پیښو ته د امریکایي غبرګون او القاعده شبکې اوسنی حالت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بورې بال کاکړی تاسو ته دروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل مقاله کې لیکي د پاکستان پوز په باجوړ کې د طالب یاغیانو پر ضد د عملیاتو پر مهال هغه کور لمنځه یوړو چې 300 کاله پخوانی وو او د دې کور اوسیدونکي نیاز ولی دې ته اړ کړ چې له جګړې څخه له بې کورسو په زلګونه زرو کسانو سره په کیمپ کې میشته سي. ورځپاڼه د بې کورسوي نیاز ولی له خولې لیکي چې هغه پښتون پښتون نه دی او هیڅ هم نه دی چې یو ټوپک ونه لري. نیاز ولی چې له پېښور سره نږدې د جلوزوی په کیمپ کې ژوند کوي ویلي د دوی ستونزې تر شمیر زیاتې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې داسې ډلې دي چې قسمت یې د لویدیز د امنیت په اندېښنو پورې تړلی دی او د هغوی راتلونکی نه دی معلوم او همدا ډول له افغانستان سره پر پوله په غرنیو سیمو کې د میشتو قبایلو بېلګه ده. ورځپاڼه لیکي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده مشران دې ته اړ کړل چې تر پولې هغې بلې خوا ته واوړي کوم چې د اټمي وسلې لرونکي ملک پر ضد د یاغیتوب سبب سو. ورځپاڼه زیاتوي چې دا به په راتلونکو لسو کلونو کې معلومه سي چې د پښتنو د واکمنۍ روایتي نظامونه به راژوندي سي او که دې بلواو ټولنه د دایمي جګړې پر لور پورې وهلې ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند له خولې لیکي چې پښتانه د مشرتابه له کمۍ سره مخامخ دي او د هغه په خبره پښتانه په تیرو زرو کالو کې تر ټولو له لوی مصیبت سره مخامخ دي. بل پلو ماسکو ټایمز ورځپاڼه د پولینډ د بهرنیو چارو د پخواني وزیر رادیک سیکورسکي یوه مقاله خپره کړې ده چې نوموړي په کې د 11 سپتمبر د ترګري تر پیښو وروسته د امریکا د غبرګون او پر القاعده شبکه د اغیز پاړه باس کړی دی. رادیک سیکورسکي په دې مقاله کې لیکي بریالیتوب په اسانه نشي ترلاسه کېدای. د القاعده زیاتره مشران لمنځه تللي دي او زموږ حکومتونه اوس پر دې باس کوي چې وسایل څومره او لاسته راوړنې څومره دي او همدا چې د یو وګړي په ازادۍ او د یو ریاست په واک کې څومره فرق دی. د زیاتوي په لنډه دا چې اوس خلکو د القاعده شبکې له تعصب او تشدد ډکر نظریه رد کړې ده. په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې په میلیونونو خلکو د یوې عادي ټولنې غوښتنه پیل کړې ده او بنیادي جمهوري حقوق او د قانون حکمراني غواړي. هغوی د امریکا، اروپا او نور پراخ ملاتړ هرکلی وکړ. رادیک سیکورسکي لیکي په دې کې شک نسته چې جمهوري نړۍ به د دې جوګه نه وي چې داسې کورونه جوړ کړي چې بم پرې اغېز ونه کړي، خو د هغه په خبره دوی دا خطرونه د خپلو ټولنو په پاتې اقدارو راکمولی سي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شول.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي سفیر راین کراکر د کار او تګلارې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د دې مقالې په یو برخه کې لیکي راین کراکر په دې کې شکی دی چې د طالبانو هغه لوی ډلې به د ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره د جدي خبرو اترو لپاره چمتو شي چې مشران یې په پاکستان کې دي. بوریوال کاکړ د دې مقالې خټه کې تاسو دروروي.
ورځپاڼه د مقالې په پایل کې لیکي د امریکا سفیر راین کراکر هغه ستر اتل دی چې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته یې تر نیم زیات وخت په افغانستان، عراق او پاکستان کې خدمتونه کړي دي. نوموړي د جنرال ډیوډ پیټریاس په ملتیا څلور کاله وړاندې امریکا په عراق کې له مصیبت راوېسته. ورځپاڼه لیکي راین کراکر وایي دا ګران کار دی او نور به هم ګران سي خو ناهیلې نه دی. د هغه په خبره د دې لپاره د زغم تګلارې ته اړتیا ده او دا امریکا ته په عراق کې پکار وه، دا په افغانستان کې پکار ده او دا به په پاکستان کې پکار وي. سفیر راین کراکر وایي زه په دې پوهیم چې امریکایان له جګړې ستړي دي او زه هم یو ډول ستړی یم. ورسپانه لیکي راین کروکر په دې اړه دوی خبري لري. لومړی دا چې د هغه په خبره د القاعده پر ضد د جګړې د پای ته رسونې معنی بدانوي چې ګواکې دا به ډیر ژر پای ته ورسیږي. راین کروکر وای اوس هم د القاعده داسې غړي پاتې دي چې د وژلو لپاره کلکه اراده لري، او زه فکر نه کوم چې د اسامه بن لادن له وژلو وروسته القاعده ختمه ده. ورسپانه لیکي د راین کروکر دویمه خبره دا ده چې د هغه په خبره په افغانستان کې القاعده ځکه نسته چې دوی هلته دي. راین کروکر وای کچیر دوی تر وخت لمخه افغانستان څخه د وټلو پریکړه وکړي نو په دې هیواد کې به طالبانایزیشن ولیدل سي، او حالات به داسې سي لکه چې د 11 سپتمبر تر پیښ وړاندې وو، او القاعده به بیا د هغوی په خبره د نړیوال جهاد لپاره را منظم سي. ورسپانه د راین کروکر لخلي لیکي په کابل کې حالات د 2002 کال په پرتله اوس ډیر ښه دي. دی وای په کابل کې لوی ستونزه د ټریفیک ده، او کابل یوازې د امریکایانو لپاره د بغداد په پرتله ډیر ژوندۍ شار نه دی، بلکې په کابل کې د افغانانو په شونځیو کې د هلکانو شمیر له 1 میلیون څخه 2 میلیونو ته رسیدلی دی، او نجونه چې بیخي نتلی اوس یې په شونځیو کې شمیر 2.5 میلیونه دی. ورسپانه لیکي طالبان وایي چې راین کروکر له جنگ ستړی دی، او راین کروکر بیا وایي چې افغان او امریکایي ځواکونه داسې نشویني چې د طالبانو وسلوال له جګړې ستړی دی، او کچیر دوی ته دا باور ورکړل سي چې په ټولنه کې به په بشپړ توګه ورګټ کړل سي نو دوی د وسلې غورځولو ته هم تیار دي. ورسپانه لیکي راین کروکر په دې کې شکی دی چې د طالبانو هغه لوی ډلې به د ولسمشر حامد کرزی له حکومت او یا له امریکا سره په نږدې وخت کې د جدي خبرو اترو لپاره چمتو سي چې مشران یې په پاکستان کې دي. واشنگتن پوسټ لیکي خو پر دې سربیره له دشمن سره په جنگیدونکو ځواکونو کې اساسي کمای راوستل کېدای سي. ورسپانه لیکي د ولسمشر حامد کرزی د دورې او په 2014 کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نیټو د ماموریت له پای ته رسیدلو وروسته په دې هیواد کې د کار کولو جوګه سیاسي ادارې جوړول یو چیلنج دی. د ورسپانه په لیکنه د هغه څه دی چې راین کروکر یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا لمخې کوي چې له 2014 کال وروسته به هم پسې وغځیږي.
په شمالي وزیرستان کې خلک وایي په تیر شوی مردم شماره کې د دوی شمیره پوره نه ده لیکل شوې، او دا شاندار روانو وټونو لپاره په لیستونو کې هم د ډیرو کسانو چې کامی شناختی کارډونه هم لري نمونه نه دي درج شوی. عمر دراز وزیر رپورٹ لري.
پاکستان کې د روانې ټول ټاکنې د پاره په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د نو ووټر لیستونو تیارولو لړۍ روانه ده. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې که یو خوا په 13 مردم شماري او روان کال خانه شماري کې ټاکلې شوې عمالي په سمه توګه خپل کار نه دی ترسره کړی، نو بل اړخ ته اوس په ووټر لیستونو کې هم نه یوازې بعضې د 13 کلونو وګړي چې کمی شناختي کارډ لري پاتې شوي دي، بلکې بعضې پوره پوره آبادۍ د دې لیستونو څخه پاتې دي. د میرعلی زیرکی کلی اوسیدونکي حلیم وایي چې خانه شماري عملې اکثره غړي تش د کورونو په دروازو شمیراولي کې خو د ځان سره په ریکارډ کې د وګړو شمیران نه ساتي، نو دغه حال د ووټر لیستونو هم دی.
خانه شماري کړی دا او افراد یې پکې دي. 2007 کې کوم ووټر لیست جوړ شو، په دې کې موږ د مرګانا چې قیمت 563 وي او خواتین 62 وي، چې 25 ووټونه جوړ شوي. نو دا تاسو زندګا وکړه چې دا موږ دمره کلا دا 25 کسان دي پکې، مخکې چې قیمت نه تاسو کې 7500 وي، نو اوس کې 25 تلار وو. اول خو دا مردم شماري صحیح وشي کنه، دوه نیمه لکه وشو خیلې ده کنه، خو چې ما خیال دی کم از کم نیمې چې ټول مرد او عورت چوټه بډه شنه شي 20 لک نه به موږ ډېر وو. دا خو ډېر زر نه چې موږ مرد او عورت چې قیمت کنه چې 25 کسان راغلي، دا زمونږ د کلي سیر مزه تو خیال ته لر شو. هلته کې هم دا حال دی کنه، د ګټونو باندې نیم سیم ولي کړو ولاړه.
ووټر لیستونو تیارولو باندې بوخت د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شاهین نور خان وایي چې دوی د خپل اړخ نه پوره هڅه کوي چې د 13 کلونو نه زیات عمر هر وګړی چې کامی شناختی کارډ لري په دغه لیستونو کې شامل کړي شي، او دا په ډیوټي باندې موجود د هر کس ذمہ داری ده چې په اخلاص سره خپل فرض ادا کړي.
ځکه یو تر کلیواله محله مشته فرل شوی ده، پاغی باندې انسلا مشپرا کوشش کوي کچر تدا سوسی چې ټوله د چا ډیوټي دي سمرا میر استادان دي دا غا ټول په صحیح طریقه سره د خپل فرض ادا کوي به انسلا مختا اوټه سه چې کوم کمایر غلاوت دا غا به انسلا بیا بالکل ډیر زیو دوګروسی او کچر دا غا زموري سه په خپل باندې صحیح ادا نکو بیا به چې کوم دا کنه بیا غا کمایي واغا چار سړی به پریشان وګرد وګردي چې مو اوټ نشتا مو غا دي دا غا دا میز زموري دو چې میز تکي مالکا اوس پرلا شي چې هغه میز پیرا پیرا دا کی اکن نوی ناوی کښه دی ناوی چې شناختی یور زور کړاوی هغه میز اندراج وکي کچر نه پیږي میز یو پی اوی چې دا ته زون فائدہ دو ته چې کوم دا کنه اوټ خامخه جوړ کا
د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپین مام پولیټیکل انتظامی یو چارواکي محمد جمیل مشال ریډیو ته وایي چې دوی د مختلفو تحصیلونو په سطح ټیمونه تشکیل کړي دي چې د غشمیرا په اصل شکل کې مخکې راشي
فلحال خو دا ووټر لیست کوي دا د مو سپین مام تحصیل ایریا کښې قبله خان دی چې هغه سپروایزر دی ټی ټی مداخل قوم کې چارکو اکبر زمان دی چې قوم د تخیل کې چارکو یون نعیم دی آپا شامیری کې چارکو عبدالسحی په سنخیل کې چارکو دا سپروایزر دی او یو رفیق دی چې امیر علی کښې کار کو او ویو خو فلحال د مو تحصیل کښې خو دغه چیر لګیا دو ټول کو ان شاء الله لګیا وي دا ان شاء الله میز دا امید ده چې دا چارو دی کمپلیټ کوي زر نه زر بیالیس دی نه دې ته وښوي دي او دا چې د زوړه شنه خچین تصدیق کوي نوی اندراج کوي دور ته میز دا دې ته اسپیشل انسټرکشن ور دي چې تاسو لوډ شي هغه علاقې ته چې کوم علاقې ته څوک نه شي تلی هلته ځنینه ورسوي او خلک ته مو دا ویل دي چې تاسو ته کوم علاقه ته دا څوک نه شي میز ته بیایي او دې ته میز بیا اسپیشل جایو
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي چې ووټر لیسټونو دپاره ټاکلې شوې عمله خپله ذمهداري په ښه توګه ترسره کړي چې دغه رنګې د روانې ټولټاکنو دپاره د سیمې نه زیات نه زیات ووټ راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو اوري همزه لایبرری یا کتابتون چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ کې د کتاب د مینوالو په وړاندې پرانیستل شوی زرګونه کتابونه پکې راټول دي د دې کتابتون له جوړونکي استاد محمد آصف سمیم سره د کتابتون د اهمیت په اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد مرکه کړې ده نوموړي د دغه لایبرری د جوړولو په اړه وایي
دا فکر هو دا چلوي کالو دیو مسلسل عمل پایلا دا ما وخت چې په یو لسم ټولګي کې وم ړومبی کتاب اخیستو ما د دې کتابتون بنسټ ایښی و یعنې په ذهني طور او دا زما د دې څلوېښتو کالو عبره او محصول دی د کتابتون ما سره ډېر سختې لیدلې لکه ما چې ورسره لیدلي هجرت راسره کړې خښ شوي دي رایستل شوي دي خراب شوي دي لوټ شوي دي دا ټولې ورسره شوي خو بیا هم زما غرمان چې څلوېښت کاله مخکې دغسې یو تصور درلود البته په دې کم و کیف به نه و خو دا د هماغه وخت یو پایله او نتیجه او یو تسلسل دی او یو دوام او پای نه ده داسې کور منته دی او کتابتون مې دلته دی دې کې مې همدغه هیله او ارمان و چې تر دې دمه یوازې راټولول زما کار و او له دې نه د استفادې کار د ځوانانو دی د څېړونکو دی د کتاب د مینه والو دی چې دوی له کتاب سره هغه مینه وپالي چې ما یې په بنیادي ښودو کې بنیاد ایښی و
تاسو مخکې په خپله خبرو کې وویلې چې نور دی دغه کتابتون د ځوانانو د استفادې لپاره پرانستی پرې خې دی دغه تل ځوانان راضی مطالعه کوي کنه
متاسفانه و ما هغه چې ما هله وا هغه سن نو سو یو د پانتون محصلین نغم د کال پرستی برخه کې د مونوګرافونو تهیه کول او برابرول د دې توسیو شین بیا د څوک راضی او ځین کسان د مخبل دوستان کابل نه چې د ځین چړونو لپاره دوی په تب کابل کې دی او هم دلته راځي
په نننی اثر کې چې کمپیوټري زمانه ده انټرنیټي زمانه ده نو څه فکر کوي چې په دغه وخت کې به هم د کتاب خاني ارزښت په خپل حال پاتې شي او کنه
ول نه لوی ارزښت هم ده چې تر اوسه پورې ټول کتابونه کمپیوټرونو ته نه دي نه نوتی دا خاغلی چې د کمپیوټر سره د بلتیا ورتیا لري مرته دا چې د بد کتاب سره دومره تړلې وي چې دا شته کتابونه چې لا کمپیوټرونو ته نه دي نه نوتی ځنګړو کتابتونونو کې دي په وړو کتابتونونو کې دي په سیمه ایزو کتابتونونو کې دي دا ورنه نه ایستل شي او تر څو پورې چې دا نه وینه نه ایستل شي د دوی تنده کمپیوټر نه د استفادې تنده تر هغې پورې نه شي ماتې دی چې تر څو پورې دا شته کتابونه دا شته زیرمې دا یو په یو ټولې نه ننوځي
استاد دا راته ووایه چې په دغه کتابتون کې چې تاسو اوس دلته په لسګونو المارۍ انبار کړي دي د کومو ژبو کتابونه شامل دي او زیات په څه شي باندې ولاړ دي
کتابتونونو کې خو د ژبې خبره نه ژبه په نویت باندې نه کتابونه دا صرف د ارزښت له مخې وي او د اړتیا له مخې وي په دې کې هم اثر هم دغسې انګېزه ده په دې ژبې لپاره مې نه دي راټول کړي البته یوه برخه په دې کتابونو کې په دې سلنو کې یوه برخه زما ده چې هغه له ادب او ژبې سره تړلی قلم والی مې په دې زما د ذهن برخه په کې غوښنه ده نور عملا کمیت له پلوه داسې نه ده چې ګنې ټول د ادبي کتابونه وي او ژبني کتابونه وي همدغسې د ژبو نویت په کې دی دې کې به یو څه برخه پښتو د فارسي تر څنګ اردو هم دي انګلیسي عربي او ترکي حتی روسي دا هم پکې شته دی
شمېرې درته معلوم دی
متاسفانه چې مونږ په یو بهیر د دې پرانستې نه دې خواته پیل کړی وو چې د کتابونه باید کمپیوټر ته ننوځي یو خو به مونږ ته شمېر معلوم شي بل به ډلبندي شي د موضوعاتو پر بنسټ او یا د نورو اوسنیو عصري بنسټونو له مخې باید دا ډلبندي شي
دا استاد محمد آصف سمیم سره تاسو د مشال ریډیو د مرکه واوریدله په اوس په د غزل د شپې په نامه د موسیقۍ یو بندر ته ورشو د دغه موسیقۍ پروګرام په پیښور کې چې ترتیب شوی او په دې کې سندرغاړي او د مشال ریډیو همکار هارون باچا د هنر مظاهره کړي و راځي چې د ریپورت ته وښ شو چې د مشال ریډیو همکار غلام غوث تیار کړي
درې کاله پس په پېښور کې د پښتو نامتو سندرغاړي هارون باچا د غزل لشپې په نوم د موسیقۍ په دې بنډار کې ګډون وکړو. د غزل لشپې په نوم د موسیقۍ دا بنډار د پېښور په یو مقامي هوټل کې د یو شخصي ټلویزیون د سوري لاندې ترسره شو چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، صوبایي وزیرانو، خبریالانو او د موسیقۍ نورو مینهوالو ګډون وکړو او د شپې تر ناوخته پورې نیغ په نیغه د هارون باچا د سندرو نه خوندونه واغیستل. په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ د خطر له وجې د موسیقۍ بندارونه د حجرو او ډاګونو په ځای د هوټلونو او ټلویزیونو د سټوډیوګانو پورې محدود شوی دي. ولې د خیبر پختونخوا حکومت دا اراده لري چې د دا قسمه کلتوري هلو ځلو په مټ به د ترګرۍ مقابله کوي. د غونډې ګډونوالو د هارون باچا وطن ته پر راتګ ډېره خوښي څرګنده کړه او د هغه نه وختنه وکړه چې وطن ته دی په مستقله توګه واپس راشي او د خپل مینوالو تند دی ماته کړی. په دې ډول کې د دې غونډې پر مهال د صوبایي سمندۍ ممبري تبسم کتوزی وویل
ډېر زیات خوشاله چې وینندن ترال موږ په هر مهال په دغه شدت پسند سره په هر ځای کې خپل چې کم وسط خپل کم طاقت یې هغه باندې سره موږ ورته خایو خو د ټولو نوی او غټه خبردار چې زموږ کلچر زموږ پښتونولي زموږ غیرت ډېر زیات
هم په دې دړ کې د صوبایي اسمبلی ممبرې نګت او رگزی سداسی وویل
هغه دهشتګردانو چې کله هغه زمونږ میندې خویندې زمونږ وروڼه او زمونږ بچي هغه حلالۍ او هغه د انسانیت قتل کوي نو هغې ته مونږ دا میسج دلته نه ورکوو چې مونږ یو ژوندی قوم یو دلته مونږ نن ستاسو دا موسیقي چې واورېدا نو زما هغه زمونږ ټول دلته اسمبلی نه راغلي وو او یقین وکړئ چې زمونږ هغه ټول ستومانی چې دا نو هغه ختمه شوه. مونږ غواړو چې زمونږ په دفاع خاوره باندې چې کوم کسان چې دي ستاسو غوټه کې کسان هغه دلته نتلي دي زمونږ داسې ماحول بیا جوړ شي.
ولی هارون باچا د خپلو مینهوالو د دې غوښتنې په ځواب کې سداسې وویل
او زه خو په دې خوشقسمته ځان ګڼم که زه په امریکا کې هم ژوند کوم نو بیا هم زما یو رابطه خپلو خلکو سره ده او ما ته خدای یو داسې یو لار راکړې ده چې زه د مشال ریډیو له لارې خپلو پښتنو سره په یو تماس کې یم په یو رابطه کې یم. زه په خپلې موسیقۍ کار کوم، په خپل کلتور کار کوم، د دې ایشوز نه د دې موضوعګانو نه زه لرې نه یم تللی او دا زموږ وطن دی. دلته به راځو، دلته به موسیقۍ کوو، دا وطن به آبادوو، دا به خوشحاله وو.
د غونډې په پای کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې دوی په هغه پښتنو ویاړ کوي کوم چې د وطن نه بهر دي ولې د پښتنو درد په سینه کې لري.
کوم اثرات زمونږ په دې طرف باندې پریوتل او راتلونکي چې څومره اثرات به پریوزي لا د ښه کېدو امکانات ډېر کم دي. په هغې کې داسې محفلونه چې دا د سړي زړه غټوي او کم خلک چې د ثقافت او د دې مخالفت کوي هغوی د دهشتګردو ملګري دي. نو مونږ د هغوی په دې پیغورونو خفه کېږو نه، بلکې نور هم پرې مضبوطېږو، ځکه چې دشمنان راته ښکاره کېږي چې کوم خلک مدې په دې معاشره کې د دې حالاتو واقعاتو ذمهوار دي. او دا د امن سندرې واقع چې سلیم صافي صاحب څنګه وایي چې نن یې په پیسي کې اورو، کاش چې مونږ یې په خپلو جوړو کې وای.
Come on, baby.
دا مشال ریڈیو د چار شمبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
پا پاوکم یو لسو بجو
حجرا
پا اته ویش منتا کم دو بجو
ستونزه او سرکار
پا او منتا دا پاسه دو بجو
دا مشال تر رانا لانده
پا اته ویش منتا کم دریو بجو
دا نڑی رنگونا
پا پاوکم سلورو بجو
دا کرخی پغاڑ
پا اته ویش منتا کم پینزو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ساسو یو سو اس ام اس راغ پیغامونه راغلی دی رومبه اس ام اس منتدا راغلی بختیار وردک د مسلم باغ نه دا شاعری د لیکلې دا چې راوړ وی په غلاسترګي زب دروړم بیا بیا سترګي لکس پیلنی لوګي کوا جانا نه پتا پسې دی د دنیا سترګي سترګي مې یخی شي چې و دی وینم نه پر مړیږي دا زما سترګي بختیار بس دلته کې زه وایم خړې مې خوخیږي د آشنا سترګي گوهر زازی د ضلع هنګو دوابینه د حکیم جان فریادی دا شاعری را لګل ده لمدو تگی تگی ګرځي هر افغان د سولې د هر افغان په زړه کې اوسی د ارمان د سولې سه د بارود لوګي تورې کړې غټه د ژوندون رب شیبو په شیبو را ولی باران د سولې زما یقین د خپل باڼه به ورتلار کې کېګدم ک په دې لار چرته راغلو جانان د سولې ډیر یتیمان او ډیر بے وسه پته مناستی ملګرو زر شه ګړندې کړې کاروان د سولې د غم دنیا د سه په غم باندې ککړه ده راځي چې په مینا جوړ کړو جهان د سولې دا پکتیکا ولایت نه رات احمد خان احمدی دا میسج را لګی د مشال ریډیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه وای او نجیب امیر نګیله کوي چې زما پیغام ولینه نشروي نو روزانه تاسو ته بدا وایو چې دا غفر زید هرته ما نشر کو کامران بیٹنے د مشال ریڈیو نه گیله کوي وای چې زه ډیر خفایم تاسو زما اس ام اس ولین نه نشروي نو کامران بیٹنی رو را هله لرو چې اوس په خوشاله شوی مونتا دا میسج را لیگل شوی دی اختر براشی خو جانان بنوي شمه بجاړي پتنګان بنوي هر غټه بمړا ومړا وفکاری بهار بوي پکې ګلان بنوي تاریخ ته مینه ب بیا سو کلی کی کلم بوی خو شاعران بنوی خاطره داسې وخت په هم راشي خپل بوی خو عاشقان بنوی درته هم گوهر زازی د ضلع هنګو دوا به نه را لګلې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ هم یې لوستلی شئ
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ د سلیکو
M A S H A A L radio.com
د خبرونه اخیری شیبه را رسیدلې دي یو واره به بیا لن خبرونه د عبدالحی کا کړنوارو
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفارتخانه خلته په شاوخوا سیمو کې د وسوالو طالبانو د برید تصدیق کړي خو البته ویلي چې په برید کې هیڅ یو کارکونکی نه دی ټپي شوی د خیبر پښتونخوا له پلازمینه پېښور سره نږدې د بنتنو په سیمه کې د ماشومانو د سکول په یو ګاډي برید شوی چې پکې د ډرایور په ګډون څلور کسان وژل شوي او اتلس ټپیان دي د خیبر پښتونخوا په لوور دیر کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د ضلع د زکات چیرمن شیرخان په بمی برید کې وژل شوی دی. د پاکستان په قبایلی سیمه کورمه کې پارېدونکو احتجاج کوونکو حکومتي ډاکانې ته اور اچولې دي. د پاکستان پنجاب صوبې د ډینګي وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د صوبې ټول سکولونه تر لسو ورځو پورې د تړلو اعلان کړی دی. د پاکستان د سیمه صوبې چارواکي وایي په صوبه کې نن هم بارانونه روان دي او تر اوسه 268 کسان وژل شوي او تر 350 کس زیات اغېزمن شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به په دوه ورځو کې خوشې کړي چې د جاسوسۍ په تور 13 میاشتې ورته د 2 کالو د بند سزا ورول شوی و.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمي کی. هله کو چې د خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه په تیارولو کې برخه لري. زه ملي حمیرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.